نو مولوی صاحب نه چې زموږ بلنه یو منله او سټډیو تراغه دوستانو په یو بل خبرونه کې درته هر کله وایو د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه لرو پایل خبرونه کوو دا ناتو مومنشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکاري هڅه کوي پاکستان وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره ټول نړۍ ته د کراچي بندر لار خلاص کړي دا او هند هم دا لار کارول شي او یو متقاعد امریکایي ځنګړي سرتیری چې وایي اسامه بن لادن پر تندي وشتلې او خپل هویت ښکارا کړی دی بشپړ خبرونه واوري دا ناتو منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه کړې چې له پاکستان سره د نږدې همکاري هڅه کوي ینس ټالټنبرګ پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته ازادي رادیو ته وویل
We discussed the situation in the region including the
نو موږ وايي موږ د سیمې پر وضعیت د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ګډون وغه کې دوه فکر کوم چې دا ډیره مهمه ده چې افغانستان او پاکستان همکاري وکړي نه پاکستان سره د نږدې همکاري او روابط په برخه کې زه د ولسمشر غنی د بیانونو هر کله کوم دا ځکه دواړه هیوادونه د افراطي ډول لګوا خون سره مخامخ دي دا ناتو منشي د پنځم به پورس کابل کې ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله سره خبرې وکړي بلخوا پاکستان ویل افغانستان سره د مرستو لپاره ټول نړۍ ته د کراچۍ بندر لار پرانیستې ده او هند لار کارولی شي دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه هند غواړي د بشري مرستو په موخه د واګیا او تورخم لارې افغانستان ته غنم ورسوي خو تسنیم اسلم زیاته کړه چې د نوې ډلې د دې وختنې په اړه دوی معلومات نه لري د روسي ولسمشر وايي روسيه د چمتو ده چې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د امنیت پټینګیدو کې مرسته وکړي ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د امنیتی تړون د غړو هیوادونو پارلماني غونډې ته پرون په مسکو کې ویل چې د افغانستان وضعیت د ټولو نړۍ توجه جلب کړی ده د روسي ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته کې د افغانستان وضعیت پیچلې کیږي نو هغه مهال روسيه د چمتو ده چې د افغانانو سره د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي د همګټو هیوادونو د امنیتی تړون د وبخې د همګټو هیوادونو په پارلمان کې د افغانستان استاذ هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې و یو متقاعد امریکایي ځنګړی سرتیری چې وایي اسامه بن لادن پر تندي وشتلې او خپل هویت څرګند کړی ده په داسې حال کې چې د امریکا د ځنګړو عملیاتو د ځواکونو د پټو ماموریتونو د ښکاره کولو یا نه ښکاره کولو په اړه بحث روان دی اته دیرش کلن رابرټ اونیل له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ویلي د پر اسامه بن لادن دوه ډزې وکړې او هغه یې وواشه د امریکا د بهري ځنګړو ځواکونو یو پخوانی او یو برحاله سرتیری لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره د خبرو پر مهال د دې پخلی کړی چې لوګدی را مودي رایسي اونیل پر اوسامه د ډزو د غد وژن لپاره پیژندل کیږي اونیل ویل د زکه پریکړه وکړه چې خپل پیژندګلوي ښکارا کړی چې فکر کاوه نوم به نور خلک افشا کړي تر دې مخکې دروان میشته پر درېما د نوموړي نوم په هغه وی پاړه کې خبر شو چې د ځنګړو ځواکونو په خني سرتیری چلوي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو پخانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان د چارو کارپوه تر فدرالي جنایي پلاتونو لاندې د واشنگټن وایي د رابن رایفل د فعالیتونو په اړه په پلاتونو کې له امریکایي قانون پلي کوونکو سره همکاري کوي نوموړي پخوا په تونس کې د امریکا سفیر و او په دې وروستیو کې پاکستان ته د ملکي مرستو په برخه کې د لوړ پوړي سلاکارې په توګه دنده ترسره کوله د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنسا کې ویل لا وزارت سره د رایفل د کار موده د رویان ماشتي په دویمه پای ته ورسیده د رابن رایفل امنیتی جواز تیر میاش منسوخ شو مولی په 2015 کال کې د امریکا د بهرنیو خدماتو له څنګه تقاوت شو خو بیا په 2009 کال کې پاکستان ته د پرمختیا او ملکی مرستو د څار لپاره ورسره قرار داد شو واشنگټن پوسټ رسپانه وایي له نوموړي څخه روانې پلټنې د یو بهرني هیواد لپاره د جاسوسۍ له موضوع سره تړلې خلا هم د پلاتونو کرنویت سرګند نه ده اخو په پاکستان کې یو پولیس افسر هغه سړی وشلې چې د اسلام دین ته په سپکاوی تورن شوی. چارواکي وایي تفیل حیدری د چهارشنبه په ورځ اسلام پیغمبر ته د سپکو سپور د ویلو په تور د ګجرات په خار کې ونیول شو. د ریپورتونو لمخې په پنجاب کې د پولیسو یو افسر فراز نوید دغه تورن پرون په تبر واشه. ویل کېږي چې تفیل حیدری په ګجرات کې د سنیانو د یو اقلیت ډلې مربوط. د بشري حقوقو فعالان له پاکستان غواړي چې مقدساتو ته د توهین قانون لري کړي. د بشري حقوقو فعالان په دې باور دي چې دغه ډول تورونه ډیر کله خلک د شخصي حقوقو له امله پوري کوي، خو تر اوسه د اسلام آباد حکومت دغه غوښتنه نه دی منلې. بل خو د لویدیځې بي ورځپاڼې خبر ورکړی چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران مذهبي مشرته د اسلامي دولت له وسلوالو سره د جګړې له امله یو لیک استولی. د اسلامي دولت وسلوال په عراق او سوریه کې فعال دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه خبر ورکوي چې ولسمشر اوباما آیت الله علي خامنئی ته په اکتوبر کې یو استولی لیک لیکلی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر راز همکاري د نومبر په 23 د ایران د اټومي لانجې په اړه له کېدونکو موافقې سره ارتباط پیدا کوي. دا څلورم ځل دی چې اوباما د خپل جمهور ریاست په دوره کې خامنئی ته لیک استوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست امریکا د ولسمشر دغه لیک نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی، خو دی وایي چې د ایران په وړاندې د امریکا تګلاره یو ډول ده. د امریکا پوځوي په سوریه کې د خراسان په نوم پر افراطي ډلې 15 ځای بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړه ویل تر اوسه د دې برید د نتیجې په اړه پلټنې روانې دي. په خبر پاڼه کې د دې سربیره ویل شوی چې د دې بریدونو په ترڅ کې خای د خراسان د افراطي ډلې یو شپیر موټر تخریب شوی. یو امریکایي چارواکی ویلي چې د دې بریدونو اصلي هدف د ډیوډ دروګیان په نوم یو مسلمان شوی فرانسوي دی چې د خراسان له افراطي ډلې سره د بومونو په جوړېدو کې مرسته کوي. واشنگتن وایي د اوکراین په ختیس کې د یاغیانو تر واک لاندې د ډونسک په خار کې پر یو خونځي د توغندیو ورولو د هغه پیښې د پلټنو ملاتړ کوي چې پکې دوه زلمیان ووژل شول. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جیمسا کې تیره ورځ د توغندیو د بریدو وغند. د چهارشنبه په ورځ د ډونسک له هوایي ډګر سره نږدې په هغه ځای کې درنه بمباري وشوه چې پکې حکومتي ځواکونه د روسي پلو بلتون پالو تر محاصرې لاندې دي. یو توغندی له خونځي سره نږدې د فوټبال په لوبغالي کې ولګېد چې پکې دوه ځل مکی ووژل شول. کیف روسي پلوی بلتون پالی د دې راکېټي برید لپاره پړه بولي، خو روسي پلوی بلتون غوښتونکي پر اوکراینی حکومتي ځواکونو د دې پیښې تور پورې کوي. په روسیه کې پلټونکو د اوکراینی قومندانانو پر ضد جنایي قضیه پیل کړې او دعوه کوي چې دا وژنې په سیمه کې د روسي ژبو د ختمولو د هڅو له کبله شوې. د سپتمبر پر 15 د اوربند تړون باوجود په ختیځ اوکراین کې د جګړه روانه ده چې پکې د اپریل له میاشت راهیسې له 4 زرو زیات کسان وژل شوي دي. بلخوا کیف روسیه تورنه کړي چې د اوکراین د پولو په اوږدو کې یو نوی پوځي هلې ځلې پیل کړي دي. د اوکراین امنیتي شورا د پنځشنبه په ورځ ویل شاوخوا 15 غروال ګاډي د 50-40 ډوله ټانکونو په ګډون د روسیې د روستوف په سرحدي سیمه کې ځای پر ځای شوي. د اوکراین حکومت همداراز تور پورې کړی دی چې روسیې پلوه بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نوي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین د پوځ ویاند ویل دی سره بلتون غوښتونکو د سپتمبر د 15 منټې اوربند مات کړ. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د ناتو نوې سرمنشي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د سیمې د وسیط د خکېدو لپاره مهمې دي او د په دې باب د ولسمشر اشرف غني د بیانې قدر کوي. په دې اړه په ریپورت سربېره مولدي خبره وشي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکي خبرداری ورکړی تر هغو چې افغان ځواکونو له خونړي وضعیت سره مخامخ شوي نه وي. په 2015 میلادي کال کې به یې دوی هوایي ملاتړ ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ 340 میلیون ډالر په ارزښت تجهیزات تری تم دي. په دې اړه به ریپورت درته وړاندې کړو. د پاکستان د صدر اعظم لاغه رسمي سفر موهم خبرو چې ټاکل شوی نن به د یوې ورځې لپاره چین ته ترسره کړي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه او ځوان فکر پروګرام هم په روانه خبرونه کې لا یاد مو باسي. دا د ازادي رادیو ده. د ناتو نوې عمومي شوي د افغانستان او پاکستان اړیکې د سیمې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهمې دي او د په دې باب د ولسمشر غني د بیانې قدر کوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون کابل ته ولاړ او ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله سره لکتنی وروسته په یو خبري غونډه کې څرګندونه وکړي. په همدې ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز رایل شریف هم کابل کې و. اسمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
د ناتو سرمنشي وایي چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د دوی جنگي ماموریت پای ته رسیږي او له افغانستان سره به د ناتو د اړیکو نوې با پرانستل شي. ینس ستولتنبرګ چې پرونی په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په یو غټه خبري غونډه کې خبري کولې وویل ناتو د ملي شورا له لوري په افغانستان کې د دې تړون د ځواکونو د حضور د څرنګوالي په باب د موافقې د پروسه بشپړې دوته پته مده. د آزادې رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په خبرو کې په دې سلا وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د مسؤلیتونو منلو ته تیار دي.
موږ په دې موافقه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه تیار دي چې د ټولو امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه واخلي.
د ناتو سرمشي شاغل ستولتنبرګ وویل ناتو غواړي شاوخوا 2000 پوځیان په افغانستان کې د خپل نوي ماموریت په چوکاټ کې وساتي. د وویل ناتو به په افغانستان کې پاتې شي خو په یو متفاوت رول کې، ځکه چې د جنوري له لومړۍ نیټې موږ د ایساف ماموریت پای ته رسو او دغه ماموریت پای زموږ د نوي ماموریت پیل دی. په دې نوي ماموریت کې له افغان ځواکونو سره همکاري، هغوی ته مشوره او روزنه شامل شي. ډېر خوشاله یم چې له افغانستان سره له نږدې کار وکړو. دا د ناتو د سرمنشي په توګه له ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د ستولتنبرګ لومړنی سفر و. د پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر او د اجرایي چارو له رئیس سره خبرې وکړې.
We discussed the situation in the region including the relationship between Afghanistan.
موږ د سیمې د وضعیت په باب خبرې وکړې. من جمله د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه فکر کوم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ډیره مهمه ده او زه د دوو هیوادونو ترمنځ د تماس او له پاکستان سره د نږدې همکاري په باب د ولسمشر غنی د بیانې قدر کوم، ځکه دواړه هیوادونه د افراطي ډلو له ګواښونو او چیلنجونو سره مخامخ دي.
ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په باب چمتووالی ښودلی خو تر اوسه پورې نه دی ویلي چې کله به لاړ شي.
دوستانو و موریدل چې د ناتو منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکاریو هڅه کوي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکي خبرداري ورکړی تر هغه چې افغان ځواکونه له خونړي وضعیت سره مخامخ شوي نوي په 2015 میلادي کال کې دوی هوایي ملاتړ ونکړي. تر دې مخکې د افغان ځواکونو د پوځي ملاتړ او د ټپیانو د لیږد لپاره د امریکا پوځ هوایي مرسته کوله. پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغان پوځیاتي روحیې ته اړتیا لري، دغه سی یو مسلې اعلان ضروري نه ښکاري. سالم احمد صالح په اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ایساف ځواکونو امریکایي قومندان وایي د راتلونکي میلادي کال تر جنوري میاشتې وروسته به د امریکا په مشرۍ هوایي ځواک په دې هیواد کې د پاتې امریکایي پوځیانو پر ساتنې تمرکز وکړي. د ایساف دغه قومندان ډګر جنرال جوزف اندرسن چې له کابل په ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د امریکا جنگي الوتکې به له راتلونکي کاله یوازې په شدید او مرګونی حالت کې د افغان پوځیانو یعنی پولیسو او سرتیرو ملاتړ وکړي. د ویل تر 2015 میلادي کال وروسته د ایساف هوایي ماموریت کمیږي او پر جزئیاتو یې کار روان دی. خو پوځي کارپوهان وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونو زیات امنیتي مسؤلیتونه اخیستي او د افغانستان خپل هوایي ځواک د جوړېدو په حال کې دی، دغه ځواک د مورال غښتلتیا ته اړتیا لري او دغه سي اعلانونو ته اړتیا نسته. د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل له آزادي رادیو سره په خبرو کې دغه مسأله یاد کړه.
په دغه وخت کې چې افغان اردو سر په دی باندې لپټی دي چې دا یو د دین په وخت ضرورت کې کومک وغواړي، نو دا کومک هم چې د دین غواړي دی دا په هدف باندې حمله وکړي چې هغه هلته مخالفین موجود وي، ولیکن هغه موجود نه وي. ملکي خلکو باندې دوی حمله کوي لکه کړي چې دا غیر دي چې نفرت سره زیات کړه، دا غیر دي چې دولت افغانستان له خلکو نه لرې کړه، دغه نتیجه نه لري. دا سیلانوي ضرورت نشته او دا خپل دغه سیلانونه رقم تخریب هم لري.
د امریکا جټ دم غورځون کې بی پیلوټه او نور الوتکی ل 2001 میلادی کال راهیسی هر کال د وسلوولو طالبانو پر ضد په زرګونو حمله کوي. خو چارواکي وایي د دغه حملو شمیر اوس کم شوی دی. د په اصل کې د چې د ناټو په مشرۍ بهرني ځواکونه په افغانستان کې د جګړې لومړی کرښې وتلې دي. په افغانستان کې د ایساف امریکایي قومندان جنرال جوزف هندرسن ویلي افغان اردو به په راتلونکو کلونو کې اړوي چې خپل ټاپیان هم د جګړې له ډګره خپل انتقال کړي. په افغانستان کې د امریکا دغه لوړ رتبه پوځي چارواکي ویلي افغان ځواکونه دا مهال خپل 80% ټپي سوي سرتیري د امبولانسونو او روسي سخت څرخي الوتکو په مرسته انتقالوي. دغه په خبره ائتلافي ځواکونه دا مهال د جنگ د ټاپیانو د لیږد لپاره له افغان پوځ سره محدود مرسته کوي. خو راتلونکی میلادي کال به افغان پوځ د ټاپیانو د لیږد ټول مسؤلیت واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې وړ مشما ولسلوالو طالبانو لستنه وژلې. په اړه نور جزئیات داود تپان راکړي.
وسلوالو طالبانو د پکتیا زرمت ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې لستنه وژلې دي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه وژل شویو کسانو کې د سیمه ییزو خلکو په ګډون د نورو ولایتونو او سیمو خلک هم موجود دي. د زرمت ولسوالۍ کپتان اخلاص ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیر شپه وسلوالو وژلي دغه کسانو په خوا دندې اجرا کړې خو دا مهال هیڅ دنده نه درلودله.
دا خو تیر شپه محلي پولیس وو او یو کس ملي پولیس وو په خوا دنده پریښې وه په واسطه کاله مخکې اوس کومه دنده نه لرله. یو کس بل ملي پولیس وو هغه هم پخوانی ملي پولیس وو.
نوموړي دا هم وویل چې د دغو وژل شویو کسانو جسدونه د زرمت ولسوالۍ روغتون ته راټول کړي او له هغه ځایه به د سرې میاشتې په لاس خپلو کورنیو ته ورولېږي. د دغو وژل شویو کسانو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او وایي چې دغه وژل شوي کسان د ملي اردو، ملي امنیت او محلي پولیسو کارمندان دي. زرمت د پکتیا له هغو نامنه ولسوالیو څخه ده چې ډېر وخت پکې په دې ډول وژنې کېږي.
په افغانستان کې د امریکا د پوز د 400 میلیون ډالر په ارزښت تجهیزات ورکړي. د ټلګراف رسپانې په یو ریپورت کې ویلي په دغو تجهیزاتو کې وسلې، وسایل، درمزونه او مخابري وسایل او نور شیان شامل دي. سالم احمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د ډیلی ټلیګراف رسپانې په دې مطلب کې راغلی په دې څېړنه کې معلومه شوی نه ده چې په 2014 میلادي کال کې 1.5 هارډویرونه او نور وسایل څنګه ورک شوي. خو په راپور کې د دغو وسایلو د څارنې، حساب ورکولو او ساتنې په برخه کې ناغېړۍ او بې پروايي ته اشاره شوې ده. دغه رسپانې لیکي دا څرګنده نه ده چې په دغو تجهیزاتو کې کوم د دولت د مخالفانو لاس تولیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 14 کلن پوځي ماموریت وروسته خپل پوځي عملیات پای ته رسوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزارت تخمین ته هم اشاره شوی چې ویلي دي له افغانستان د دغو ځواکونو پر وتلو به 1 میلیارد ډالر لګښت راسي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي وسایلو او هارډویرونو ارزښت شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي او ورکسیوی تجهیزات 0.5% جوړوي چې ارزښت شاوخوا 340 میلیون ډالر ته رسیږي. ډیلی ټلیګراف رسپانه زیاتوي د مهال په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 15 پوځي اډې ته حال دا چې په 2012 میلادي کال کې شمیر 850 ته رسیدي. د روان میلادي کال په پای کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 900 ته راکم شي. چارواکو ویلي ورکسیوی تجهیزات به اخر پیدا شي. خو په راپور کې ویل شوی چې د راپور ورکولو د ځنډ له کبله دا خطر شته چې ورکسیوی تجهیزات په لازم ډول لاسته رانه شي. په راپور کې راغلي د دغه وسایلو د ورکېدو او پر وخت د حساب نه ورکولو له کبله څوک مسؤل نه دی پیژندل شوی. د امریکا د پوځي وقمندان تورن جنرال داریل ویلیامز په یو لیک کې چې شپږ مخونه لري ویلي چې د ده د څارنې او ساتنې قمنداني له دې مسئلې خبره وه او د پوینه د ملکیتونو او وسایلو د مدیریت د شوالې لپاره خپل کار ته ادامه ورکوي. د امریکایي جنرال په خپل لیک لیکلي هغه درسونه چې د تفتیش په بهیر کې زده کړي دا دي چې د تحویلدار په توګه د تجربه کار پرسونل ګمارلو ته اړتیا سته. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش دفتر د امریکا پوځي قطو تلاشونه کړې چې د څارنې او حساب ورکولو د شوالې لپاره دي ځینی اقدامات وکړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو ناوړی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وی ولسی جرګه دا واک نه لدی چې دغه کمیسیون غړي څارنوالې ته ورپیژني. د دې کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی وی چې ملي شورا دغه کمیسیون د استجواب صلاحیت هم نه لدی د سرکند کړه چې د دوی د کارونو پاړه پښتني دا صلاحیت ایوازي ولس مشر لري. په اړه حمیدا هارون عثمان ریپورت لري.
دا سخکاری چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو او د ولسی جرګې ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتې دوده. د ولسی جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د معترضو کاندیدانو د شکایتونو له مخې به دوی د انتخاباتي کمیسیونونو هغه غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي چې درغلۍ او سرغړونې کړې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ټینګار کوي چې ولسی جرګه د استجواب حق نه لري او دوی یوازې ولسمشر ته ځواب ورکوونکي دي.
دا صلاحیت هم دوی سره نشته د دوی د کمیسیون غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي. دا صلاحیت دوی ته شاور کړی چې دوی به د کمیسیون غړي څارنوالۍ ته معرف کړي.
تیره ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو مشران ولسی جرګې ته د استجواب لپاره بلل شوي خو هغوی دې غونډې ته حاضر نه شول. د کار د ولسی جرګې د غړو سخت غبرګون راو پاره او پریکړه یې وکړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر غړي د درغلۍ په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې له دې پریکړې نه وروسته رسنیو ته وویل چې د اخلاقي لحاظ خپل مرستیال دغه مجلس ته لیږلی و، کنه د ده په خبره ولسی جرګه د ده د استجواب حق نه لري. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادۍ رادیو ته وویل چې ملي شورا په خپلو څلور کلونو کارونو کې پاتې راغلی او د نظام او خلکو د ښه ژوند او د فساد د له منځه وړلو لپاره یې کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه وروسته تر هغو دغه غبرګون ښیي چې د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د دغه کمیسیون غړي به څارنوالۍ ته معرفي کړي. د ولسی جرګې منشي سید اکرام ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو هغه غړي چې په انتخاباتو کې درغلۍ او سرغړونې کړي د ولایتي شورا د معترضو کاندیدانو د شکایتونو پر بنسټ څارنوالۍ ته معرفي کړي.
ولسی جرګه به په راتلونکو ورځو کې دوی به رسمان د خلکو د شکایاتو له مخې او د هغوی د عریضو له مخې دغه اشخاص به څارنوالۍ ته معرفي کړي.
په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوقو استاد ودیر صافی وایي له قانوني اړخه ولسی جرګه عدلي او قضایي ارګانونو ته د افرادو د معرفي کولو صلاحیت نه لري او که اسناد لري نو حکومت ته دې د تصمیم نیولو لپاره وړاندې کړي.
د افغانستان د خبريالانو خپلواکي ټولنې په افغان ولسمشر او د افغانستان په امنیتي عدلي او قضایي ادارو غ کړی چې په ولایتونو کې د افغان خبريالانو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د ټولنې مشر رحیم الله سمندر د پنځشنبه په ورځ یې خبري غونډې ته ویل چې په وروستیو څو کلونو کې د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو ننګونې او تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې. اجمل تورمانې په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د خپلواک خبريالانو ټولنه له ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د امنیتي عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې په ټوله کې د خبريالانو د خوندیتوب او په ځانګړي ډول پرته له کوم جرمه زندان ته د دوی د لیږلو جدي مخه ونیسي. د نوموړي ټولنې غړو په ځانګړي توګه په لیکلي ډول په لویو کاغذونو کې چې افغان ولسمشر ته په خطاب کې لیکل شوی ول په کونړ کې د یو خپلواک خبريال سید رحمان بیکور د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د خپلواک خبريالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر وویل چې په وروستیو څو کلونو کې د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو ننګونې او د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې.
جناب وزیر داخلي افغانستان ژورنالیستا کشته شوه، عاملین دستګیر نه شوه. جناب لوی څارنوالي افغانستان
د افغانستان د کورنۍ چارو شغل وزیر صاحب خبريال وژل سوي خو وژونکي لا نه دي نیول سوي. د افغانستان شغل لوی څارنوال د خبريالانو قضیه څه ډول تعقیب سوي چې رونوالې پکې نه لیدل کیږي. شغل بیکور ولې د څرخی په زندان ته لیږدول سوی؟ موږ دغه شان له ولسمشر غواړو چې شغل بیکور خوشی کړي. موږ سره د بیکور د جرم په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
خاغلی سمندر دغه شان په ولسمشر غږ وکړ چې د رسنیو د قانون توشي ته د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د خبریالانو د خپلواک ټولن لخوا د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو او تاوتریخوالي خبره په داسې حال کې راولړیږي چې خلک له رسنیو څخه د دقیقو او تازه خبرونو او معلوماتو د اوریدلو تمه ډیره کوي. افغان خبریالان هم د خبریالانو په وړاندې له موجوده امنیتي حالت نه اندېښمن ښکاري او وایي په کار ده چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. په خوست ولایت کې افغان خبریال زاهد شاه انګار ازادۍ رادیو ته وویل
امنیتي حالت هم داسې دی چې ژورنالستان د بېلابېلو تهدیدونو او خشونت او ګواښونو سره مخ دي. وژل کېږي، په چاودنو کې همداسان اختطاف کېږي، تختول کېږي، زورمندان د زورواکې دوی خانه د تهدید سره مخامخ دي. نو دا جدي ستونزې دي دوی په وړاندې.
د افغانستان د خبریالانو خپلواک ټولنه وایي چې بېلابېل دولتي چارواکي بلدي عمله وپوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې څه کړي دي او ولې د افغان وژل شویو خبریالانو د وژونکو د نیولو په برخه کې پاتې راغلي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف بنن په یو رسمي سفر چین ته ولاړ شي. نوموړی به په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې پر عمومي وضعیت هم بحث وکړي. د پاکستان د سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې تیرونی افغان ولسمشر اشرف غنی چین ته سفر کړی وو او اوس نواز شریف ورزی دا سفر مهم ارزوي، وایي د افغانستان موضوع به د دواړو هیوادونو د چارواکو د خبرو اجنډا وي. له پیښور پرې د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
ټاکل شوی دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن په یو رسمي سفر گاونډي هیواد چین ته لاړ شي او د دې هیواد ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو سره به وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن تسنیم اسلم د پنځشنبه په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې ونیز خبري غونډه کې وویل چې نواز شریف په چین ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان او چین په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د سیمې پر عمومي وضعیت خبرې وکړي. نواز شریف په داسې حال کې چې ته سفر کوي چې تیرونی افغان ولسمشر اشرف غنی هم د هیواد ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره پر لیدنو سربیره د افغانستان په اړه په یوې جوړې شوې غونډه کې هم ګډون وکړ. نواز شریف په چین ته د سفر په اوږدو کې په دې هیواد کې د آسیایي هیوادونو په کانفرنس اپیک کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر چین ته سفر کړی او اوس د پاکستان صدر اعظم ور روان دی، وایي چې ښایي په دې سفر کې به د افغانستان موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو د خبرو اجنډا وي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ظاهر ہے کہ کلا دی اپس کی ملاقات کی افغانستان کی چکم مشکلہ راغلی و مخ کی آگے بلا سا دسر پاکستان فکر مند ہے، چین فکر مند ہے اور چکلا وہ دات ہوا با کال تاثر کی جو نہ ہوگی جو چین بندا والی یا افغانستان کے مستقل اور پاکستان ہم اکار رکھ دا اوڑی کنے نو جل کی بیا دا سے پراگر والی بھی اور پاکستان کے اور افغانستان کے دور گئے کی تباہی کی نو دا چا پر دکا دا
چین د پاکستان گاونډي هیواد د چلې دی هیواد سره لرغونی اړیکی او هم دا شند پاکستان په سیاست کې ډیر نفوذ لري. نواز شریف دا سفر تر هغه وروسته کوي چې د چین ولسمشر تیرونی ویلي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د امریکا ولسمشر وای دی به له کانګرس سره چې کار یې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې لپاره د نوو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. بارک اوباما دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړي چې د نوموړي ډیموکرات ګوند د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ جزئیات تراوړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر وای د کانګرس لغړو سره به په خپل راتلونکو کتنه کې هغوی ته د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې د څرنګوالي جزئیات ورکړي. باراک اوباما چې ډیموکرات ګوند د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو پر وړاندې ماته وخوړه، څرګنده کړه چې د کانګرس له نویو ټاکل شوو غړو سره به په ګټوره توګه کار کوي. ولسمشر اوباما ویل په ترسره شوو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو بریا په دې معنی ده چې خلک غواړي په واشنگټن کې منتخب مشران خپل کارونه بشپړ کړي.
I'm eager to work with the new Congress to make the next 2 years as productive as possible. I'm committed to making sure that I
زه لنیوی کانګرس سره کار کول ته لیواله يم څو راتلونکي 2 کلونه هر څومره چې ممکن وي ګټور کلونه وي. زه دې تجمن يم او غواړم د یقیني کړم چې تر هوته به پر دې اساس که هغه د دیموکراتانو وي یا جمهوریت غشتونکو نه ګورم بلکې دې ته به اهمیت ورکوم چې آیا هغه د امریکا د خلکو لپاره اغیزناک دي او که څنګه.
تر دې مخکې جمهوریت غشتونکو سناتور مچ ماکانل چې د سنا په مجلس کې به د اکثریت مشري پر غاړه ولري ویل د امریکا خلک له جمهوریت غوښتونکو او له سپینې ماڼۍ تمه لري چې په ګډه د مهمو مسلو د قوانینو د جوړولو لپاره سمدستي کار پیل کړي. جمهوریت غوښتونکو د سه شنبې ورځې په انتخاباتو کې د کانګرس د سنا د مجلس زیاتې څوکۍ وګټلې او د استازو په مجلس کې هم خپل اکثریت ټینګ کړ.
پام دې رپورت سره ورسېدو لس نیمو بجو ته یو اربیا پام کوي د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا ناتو منشي د افغانستان د نوي حکومت ستاینه وکړه چې له پاکستان سره د نږدې همکاري هڅې کوي. ینس سټالټنبرګ پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته دا څرګندونه کړې. پاکستان وایي له افغانستان سره د مرستو لپاره ټول نړۍ ته د کراچۍ بندر لار خلاص کړي ده او هند هم دا لار کارولې شي. د خبرو تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندې کړي. د روسیې ولسمشر وایي روسیې د ته چمتو ده چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي. نن جرمني د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت درې ورځنی جشن پیلوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې خپل هم په ختیځ المان کې زیږیدلی د هغو د یاد مراسم مشري کوي چې د ساړه جنگ پر مهال د ختیځ جرمني څخه د تیښتې پر مهال وژل شوي. یو متقاعد امریکایي ځانګړی سرتیری چې وایي اوسامه بن لادن پر تندي وشتلی و خپل هویت څرګند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي و پخوانی امریکایي ډیپلوماټ او د پاکستان د چارو پوه تر فدرالي جنایي پلټنو لاندې ده. د پاکستان د پولیسو یو افسر هغه سړی په تبر وژلی دی چې اسلام ته په سپکاوي تورن و. او د لویدیز وی ورسپانې خبر ورکړی چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ایران مذهبي مشر ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په اړه یو لیک استولی دی. زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري اوس هم د آشنا راډیو یو خبر دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا د ازادۍ رادیو ده. اونیس پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي. دا ونې په پکتیا کې زموږ خبريال د اوتپان چمتو کړي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې خرغلاس درته وایم. د خبرونه موضوع مو ده په سویل کې د علماو خود جو شارکت او پکې د ځوانانو ونده. د بحث ګډونوال مو دی په پکتیا کې د علماو شورا مشر مولوی خالق داد حقانی، د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل، ځوان او مدني ټولنو یو تن فعال ګل کریم سهار، ټولو ته خرغلاس وایم. مولوی صاحب، د علماو په سویل کې کوم حرکت پیل شوی؟ د دې حرکت په لنډ ډول راتوازی کوي زموږ د غناس ملګری بم تر خبر سی او د ازادي رادیو اوریدونکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته احترامات او سلامونه وړاندې کوم او د پروګرام ګډونوالو نه مننه او هرکلی ورته وایم. دغه خودجوش حرکت د علماو چې د زوم د جنوبی زون په صفه باندې رامنځته شوی ده، دا د وخت ضرورت. دا یو د علماو دینی مسؤلیت، دا د علماو هغه درک او احساس ده چې همیشه د خپل وطن، د خپل دین او د خپل ملت په مورد باندې دوی دی وخت سره سم هغه دی حق आवाज اوچت کړی دی د دې لپاره چې زموږ ځوان نسل د دې لپاره چې زموږ هغه ناخوالی ظلمونه په یو نام او بل نام باندې چې په دې وطن کې جریان لري څرنګه دې مخنیوي وشي. د دې وجنه علماو دا لازمه ګڼلې ده چې دوی به نور د دې نه وروسته په قرار نه کینی، دوی به دغه آواز د ملت هر پر ته رسوي، دوی به د حق آواز دولت ته رسوي، دوی به د حق آواز د دولت مخالفو وسلوالو ته رسوي، تر څو دغه بې ځایه وینې تویدل د عدیدی مخنیوی وشي. الله جل جلاله فرمای من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. صدق الله مولانا العظیم. الله تعالی که چیرته یو څوک یو مسلمان یو انسان وژنه وکړي بدې دي نه شي یو شران جرم مسئولیت هغه ته متوجه نه وي، الله تعالی دې هغه مرګ جایز کړی نه وي، نو لکه ټول انسانان چې وژلي. او که چیرته یو انسان ته څوک د مرګ نه نجات ورکړي لکه ټول انسانانو ته یې چې نجات ورکړي، نو په دې بنا باندې نن په افغانستان کې چې څه حالات روان دي نو د دې مخنیوی پکار ده. د دې حالت نه د ملت او د دولت او د جامعې د عالم او د ځوان او د نارینه او زنانه ټولو دنده ده چې دغه حالت نه نور باید اوزو، تر څو به موږ د پردیو په لمسون د پردیو اهدافو دپاره قرباني ورکوو او وینې به م تویږي، ځوانان او مشران دیني علما او ښځې به م زنانه به کونډې کیږي، ماشومان به م یتیمان کیږي، نو په دې لحاظ باندې د علماو دغه حرکت زه ډیر په ځای بولم. او موږ ته هم دعوت راکړل شوی و چې د دوی په دې پروګرام کې اوسره ګډون وکړو. زه په خپله په قوي ملاتړ سره په ټولو امکاناتو سره څومره چې زموږ توان وي زه ملاتړ کوم خانه. او موږ به د علماو د قطار نه نوزو ورسره بوجو خانه، دوی سره یو ښه فکر و، دوی سره یو ښه ایجنډا وه او ښه پرېکړې لیک هم دوی ترتیب کړی و. نو په دې بنا باندې زموږ غوښتنه هم د افغانستان د ټولو علماو نه ده، زموږ غوښتنه د پکتیا د زون د جنوبي زون د ټولو ځوانانو نه ده چې د دې حرکت ملاتړ وکړي، څو وکولای شو چې د دې ناخوالو دپاره د حل لارې پیدا
کړو. مننه مولوي صاحب له تانه. وار ګلکریم سهر ته ورکو، د ځوان او د مدني ټولنې فعال دی. د علماو د حرکت ته تاسو په کومه سترګه ګوري او ځوانان په دې کې څومره ونډه لرلی سي په داسې اساس وخت کې سي په دواړو لورو کې وژل کېدونکي کسان یا ژوبلیدونکي کسان ځوانان دي، که په حکومت کې کار کوي او یا که په مخالف لورو کې دي حکومت کې کار کوي، نو دواړو لورو کې ځوانان وژل کېږي، مدني ټولنې او ځوانان به څه کار کوي د علماو د حرکت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار هم د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم، او همچنان د بعض ګډونکوونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. په افغانستان کې هر وخت چې کوم حرکتونه شوي ډېر مضبوط حرکتونه شوي دي، دا په واقعا په دې کې علماو فار رول لوبولی دی. دا چې د همدا اوس عصر کې دواړې خواو ته ځوانان قرباني کیږي، دا که یوې خوا ته وي که بلې خوا ته وي، نو د داسې د خلکو لخوا چې هغو غږ د هغو آواز په ټولنه کې د قبول وړ وي په واقعا د ځوانانو ته د منلو وړ دی. او دا که یوې خوا ته وي که بلې خوا ته وي، دواړو ځوانانو ته به د علماو غږ په واقعیت سره د منلو وړ وي. زه د پکتیا ولایت د مدني ټولنو په استازیتوب، د ځوانانو په استازیتوب، د دغې پرېکړې د دغې کومه باغه چې جوړه شوې ده دې په واقعیت سره ملاتړ کوو. ځوانان به د دې په سر و مال په ځان په هر قیمت به د دې هغه ملاتړ کوي تر څو پورې چې ځوانان د خپل ژوند د ارزښت نه خبر شي. دا چې په هر شواته پنځه نفره یو پنځه نفره چیرته فیصله وکړي چې فتوا ورکړي، نو که د یغو د په اثر کې دا د افغانستان یا د جنوب زون علماو کومه د پرېکړه چې کړې ده، کوم حرکت چې کړی ده، د دغو هغه به ټولو ځوانانو ته د منلو وړ وي. زه د خپلو د هغه په استازیتوب د مدني ټولنو په استازیتوب دوی ډېر کرک درون ملاتړ کوم. په هر وخت کې چې په موږ د غږ وکړي، موږ ته به دوی د خپل د سر په قیمت به غونډې ته رابولو او ولسوالیو ته به سفرونه کوو او د دوی سره به خپله کومک همکاري.
مننه سهار صاحب، بیرته به تاسو خبرو ته راګرځو. تاج محمد منګل، تاسو د ولایتي شورا ځوان وکیل یاست او په سویل ختیځ زون کې په څلورو وړو ولایتونو کې په لوګر، پکتیا او پکتیکا خوست کې ټول ولایتي شورا ته نوي ځوانان راغلي دي او دغه ځوانانو سره یو فکر ده. تاسو د خپل فکر په اساس او د علماو د دې پریکړې ته په کتو څه ډول تصمیم لري؟ ستاسو تصمیم څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه تپان صاحب، تاسو د بحث برخوالو، همدار از د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. ټول پیګو بده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، تر بل هر قانون پکې اسلام ته، یعنی اسلامي قوانین ته ډیر درناوی کیږي. همدغه دینی علماي کرام دي کله چې لمشومتوب یو مشوم پیدا کیږي، لمړی همدغه دینی عالم دته په غو کې غته اذان کوي، نوم پریګدي، همدغه سی بیا د اوله سپارت د بدادي سپارت د اقا د سم دوی ورکه جمعه ته بلی کلوس لوست کې ورسره برخه اخلي. همدغه کله چې دوی ځوانان کیږي، یعنی کوژده کوي، واده کوي، بیا دغه دینی علما کرام دته برخه اخلي. همدغه تر مرګ پورې موږ سره دینی علما چې وګ په را سره کپوغم کې دا او کپو خدي کې دا. نو تر بل هر چا دینی علما کرام ته خلک ډیر د قدر پسترګ ګوري، ډیر د احترام پسترګ ورته ګوري. نو مهمه ده کته هم د حرکت یو څه نو وخت د خولې مونږ تر ملاتړ کوو. هغه په دې چې په دې لاسو کلونو کې د سولې په نوم کومه شورا چې رامنځته شوی و، بدبختانه هغه پروژې شکل په هغه ډول چې لازم و کار ونه شو. یعنی په هغه پروژه کې باید دینی علما کرام زیات رول باید ورکړ شوی وای. په یو کمیټو کې دینی علما کرام ګمرل شوی و، تر ډېره چې موږ معلومات لرو کوم امتیازات ورکول کېدل. د دینی علما کرام ته کم امتیازات ورکول کېدل، ولې نورو ته زیات ورکول کېدل؟ ای کاش په یو وخت کې په دینی علما کرام باندې زیات پوکس شوی وای، ځکه چې دینی علما کرام د اصحاب کرامو وارثین دي او خلک ورته د قدر او د احترام په سترګه ګوري. نو دینی علما کرام مونږ ګورو د لاس کولو کې مونږ ممبر په امن نه دی، مونږ مکتب په امن نه دی، مونږ کوڅه په امن نه ده، جمعه هم په امن کې نه دی، سړک هم په امن کې نه دی، غونډه هم په امن کې نه ده، واده هم په امن کې نه دی، د غم او د ښادۍ هیڅ مراسم هم په امن کې نه دي. نو دینی علما کرامو وو پته یاله ان ډېر نیک ګام دی، یو ښه ګام دی، خو موږ به د دوی سره تر اخره پورې کومک او مرسته کوو. خو هیله به هم دغه وي چې دغه د لنډ وخت لپاره نه وي، موقته نه وي، موسمي نه وي، یعنی دغه باید اوږدمهاله وي. د دغه لپاره باید یو اوږدمهاله پروګرام جوړ شي، تنه په یوه سیمه پورې نه وي، تنه د ولایتونو تر مرکزو پورې محدود نه وي. لری پرته
خبر داسې معلومیږي چې دغه حرکت سړي په سویل ختیځ ځون کې پیل کړی دی، ټول افغانستان ته وغځي.
ضرور هم دغه ده، ځکه چې تنه په یوه سیمه کې امنیت خراب نه دی، یعنی ټول افغانستان کې د افغانستان هر وګړی، که په شمال کې ده، که په جنوب کې ده، که په شرق کې ده، که په غرب کې ده، هغه په امنیت کې نه دی. دغه ژوند خوندي نه دی، دغه ژوند تضمین نه دی، دغه کار تضمین نه دی، دغه دند تضمین نه ده. یعنی همدغه امنیت چې هر څه کېدلی شي، کله چې امنیت وي موږ ډېر څه کولی شو. موږ به غوښتنه همدغه موږ تر اخیر بریده پورې چې څومره موږ وس او توان وي موږ دیني علما کرام تقویه کوو، ورسره برخه اخلو. خو د دینی علما کرام نه موږ به غوښتنه همدغه وي چې د لری پرتو سیمو که هلته پولیس وي یا اردو وي، امنیت وي او که نه وي، د لری پرتو سیمو خلکو ته باید یو ذهن ورکړي. ځکه لری پرتو سیمو خلکو ته بېلابېل دوه حکومتونه دي. موږ په لری پرتو سیمو کې لرو، چې هم د طالبانو حکومت وي، هم د دولت حکومت دی په ډېرو لری پرتو سیمو کې. نو په کار دا ده چې د زون په کچ اول خو، یعنی اول هغه دینی علما کرام باید راوغوښتل شي، په مرکز کې دوامدارې غونډې ورسره جوړې کړل شي. د همدغه دینی علما کرام دي کولای شي چې د سولې د عالي شورا د لغوه کېدو په صورت کې دغه شورا رامنځته شي، ولس ورسره همکاره شي. نو کېدلی شي چې په ډېر په ښه توګه، په ډېر ارامۍ توګه دغه پروګرام مخته یوسي. خو هیله به بیا هم همدغه وي چې دا پروژه یې شکل ونه لري، یعنې دا دوامداره وي، لنډمهاله نه وي او موسمي نه وي.
مننه تاسو ټولو ښاغلو نه د بحث په دویمه برخه کې. بیا هم د ازادي راډیو هغه اورېدونکو چې همدا اوس له موږ سره یوځای شوي دي، یو سلام کوو. او د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د
ده په سویل کې د علماو خود جوش حرکت او پکې د ځوانانو ونده د بحث ګډونوال مودي په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق داد حقانی د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل ځوان او د مدني ټولنو یو تنفال ګل کریم سحر ټول ته بیا هم خره غلاس پم د بحث په دویمه برخه کې مولوی سی په لنډو کراته وای سی د علماو د حرکت سی په خپل پیل کړي یو ابتکار کړي بدون د حکومت د ملاتړ نه بدون د سولې شورا د ملاتړ نه څومره معلومات مونږ لرو ولس دوی ته په کوم سترګه ګوري تر اوسه پورې د ولس خبرګون دي تاسو په وړاندې څه ده
بسم الله الرحمن الرحیم زما په نظر دی ولس غفتنه همیشه د دیني علماو نه په خوا دي نه چې دوی راټول شي په واحد اواز باندې او د ملت باندې وکي د افغانستان د ټولو علماو نه غفتنه وکي او د ټولو ټولنو نه د غفتنه وکي د ولس غفتنه په مخ کې دي نه د علماو نه ډیره درنه وا او همیشه یې ترې کړی ده او په دې باندې ولس او بین الملی ټولنه او د افغانستان دولت ټول قناعت لري چې یوازینی د حل لار د افغانستان د قضایا و د پاره د صلح ده او صلح کې مخلص او نیکو صالحو خلکو ته ضرورت ده هغه د موږ د تاسې د ټولنې رهنمایي همیشه علما وکړې ده او علما کولی شي چې هغه د ټولنې ارزښتونه دینی او معنوي شریع اړخ باندې ټول وڅېړي او د یو اسلامي قانون په محتوا کې د صلح اواز هر چا ته ورسوي نو زه فکر کوم چې د علماو دغه اواز چې د دینه ولس ټول ملاتړ کړی ده او ولس د احترام په سترګه عالم ته کتلی دي د تاریخ د افغانستان په ټولو مراحلو کې څومره تحولات چې راغلي دي ملت راغلی ده د خپل عالم نه یې پوښتنه کړې ده
یعنی تاسو فکر کوئ د ولس د دومره ملاتړ سره د تاسو د خود جوش حرکت حکومت او وسلوال به په کومه سترګه ورته وګوري
هغه وسلوال چې د افغانستان تر خاورې پورې د افغانستان تر ولس پورې تړاو لري هغوی هم افغانان دي هغوی هم د دغو علماو یا دوستان دي یا ملګري دي یا شاګردان دي یا استادان دي تر هر چانه د دولت د مخالفو وسلوالو روابط تعلقات د علماو سره زیات دي ځکه چې هغه معنوي تربیه معنوي اړخ هغه احساسات د ځوان نسل چې کنټرولېږي او یا چې د جذباتو کې راځي د دې واقعي استاد چې دا د علماو په اختیار کې ده که چیرته علما په دې ملت ترحم وکړي او هغه د دولت وسلوال مخالفین هغوی هم د علماو دینی شریع احکامو ته غوږ ونیسي پیغو لیکو کې هم داسې علما موجود دي چې هغه په دقت حقایقو سره د افغانستان د ستونزو د حل لپاره ښه کافی امکانات په لاس کې لري که چیرته دغه حرکت او هغه علما نظر سره یو کې دا کولای شي په اسانۍ سره د افغانستان د قضیې لپاره د حل لارې چارې پیدا کړي او د افغانستان دولت هم دا ډیر لسکاله جنگ دا ثابت کړل چې جنگ په جنگ نه ختميږي وینې په وینو باندې نه منځل کېږي یوازینی د حل لاره د کامیابۍ لاره چې ده هغه صلح ده او د صلح کامیاب او ناکام تجربه هم لکه مخکې منګل صاحب چې ورته اشاره وکوله چې د صلح شورا تر کومه ځایه پورې مثبت لاسته راوړنې لرلې یا نه لرلې څه تغیرات باید پکې راشي دا هم د افغانستان ملت دولت او ځوانانو ته ټولو ته ثابته شوې ده نو کولی شي علما په دې کې ښه منځګړتوب وکړي خو که چیرته د افغانستان دولت او د دولت مخالفین د علماو منځګړتوب قبول کړي
یا میکانیزم ته وګونی
میکانیزم ته وګونی شي او د دې منځګړتوب باندې قناعت وکړي دا به ښه منځګړتوب وي په دې کې به کومه معامله نه وي په یو چا به تجارت نه وي د یو چا د شومو اهدافو ښکار به دغه ملت او دغه نظام او د نظام مخالف دا به د چا د شومو اهدافو ښکار کیږي نه دا به مخلصانه د خدای د رضا په خاطر د یو اسلامي چوکاټ افغاني چوکاټ کې خصلحوي او زه فکر کوم چې افغاني صلح د هم افغانانو په خیر باندې ده او هم د نړیوالو دي ګوندانو په خیر باندې.
مننه سحر صاحب. تاسو هم په لندور ته وایي چې کوم خبره ته مولوی صاحب اشاره وکړه، دا سولې ته موږ تر هر څه لومړی ضرورت لرو او ځوانان مرته ضرورت لري. په دې برخه کې د مدني ټولنې کار کوي چې ځوانان وهڅي د علماو دغه د فتوا یا دغه پریکلیک په ویش کې مدني ټولنه څومره ونډه اخیستې ده یا څومره ونډه لرلی شي.
دا واقعیت خبره ده چې خدای دې وکړي ما د وسنۍ خبرې د مولوی صاحب د خبرو سره په ټکر کې نه وي. د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې ډاکټر صاحب نجیب ته وسوک ورغی و چې موږ پلانای دومره ځای دومره پیشرفت مو وکړو. دا ورته ویل چې دا هیڅ په دې شیانو نه کېږي، کاش کې ما یو متر ځای د لاس ورکړای دا کله یو متر ځای ما سره په لاس کې وای نو ټول ملک به ما سره په لاس کې وو. هغه ریانه پات شوی و چې یو متر زای سخی د یو متر زای غ خاص منبر خو ده چې موږ مولوی صاحبان د لاس ور کړی دي. نو په واقعن کدی مولوی صاحبانو د حرکت ته ولس دولت په درنسترګه وګوري دا به ډیر دروند حرکت وي. په تور د مثال زه درته وایم چې اوسنی په جماعتونو کې په مولوی صاحبانو ان په وخت سره ډیر بندیزونه بعضی بندیزونه لګیدلی دي. دغه به سترګې پټی نه کیږي، هیڅ افغان باید په دې سترګې پټی نه کیږي، باید واقعیتونه ووایي. که په واقعیتونه ووایل شي چې د مولوی صاحبانو د حرکت ته په درنسترګه وګوري. زه مثال ته وایم که چیرې په کابل کې تاسو یو چا سره مخ شي او که پټکی دی ویلې وي تاسو به ډیر په بد سترګه ګوري. نو دا خو په دې معنا نه چې څه پټکی ویلې وي هغه د دولت مخالف ده. موږ باید په واقع چې د علماو هر یوې عادي خبرې او داسې قوي پرېکړو ته ډیر په درنسترګه وګورو. نو دا ډیر یو غټ قوت ده. نو که چیرې دولت ولس د دې نه ډیر قوي ملاتړ وکړي، مدني ټولنې، ځوانان، فرهنګیان د دې نه دا ملاتړ وکړي او دا کامیابیدونکې فیصله ده. دې په خاطر چې مولوی صاحبانو نه هم یی جناب همدا جناب دواړه په درنسترګه ورته ګوري. نو وخت چې داسې خبرو نه ملاتړ وشي وخت هغه د کامیابیدو ډیره غټه پرېکړه ده. نو دی ولس نه مدایله ده چې په داسې خلکو کې خاص ژورنالستان، خاص مدني ټولنې، خاص دا یا علما د دې اغنی د مسؤلیت نه لري چې خاص دغه پرېکړه یو د حرکتونه به دوی کې دې کې باید ولس فعال ونډه واخلي، ځوانان باید فعال ونډه واخلي. ټول ولت کدا که په بخارونو کې وسیږي، که په غرونو کې وسیږي، که په سمې کې پاوري کې، اما باید په دې کې نه خدرون ملاتړ وکړي.
مننه وکیل صاحب. د دې د مولوی صاحب او د سار صاحب خبرو کې څور زیاتول غواړي په لندو
په کزه هم دومره وایم لکه څنګه سار صاحب چې ورته اشاره وکړه، مولوی صاحب ورته اشاره وکړه. تیر نظامونه چې څونه موږ تاریخ لوسته دی، دینی علما کرام د هر چا په مقابل کې څه حق پورته کړی دی، یغو بیا پېخ نه دی کړی. نو دینی علما کرام موږ لکه څنګه چې د اصحاب وارثین دي، زموږ سترګې دي، زموږ راهنما دي، دوی سره موږ په ټوله معنا همکار یو. بیا وایم چې همکار یو ورسره، حتی د حج او اوقاف ریاست موږ په دې ته وهڅو چې د دوی سره همکاري وکړي. د لرې پرتو سیمو دینی علما کرام چې دي په یغو باندې موږ غږ د په دې حرکت کې دنونه یو کې دکه دا د دوی اسلامي او ملي واجبه ده. لکه څنګه چې د سعودي عربستان دینی علما کرام چې دي، همدارس د پاکستان دینی علما کرام چې دي، هغوی د خپلو نظامونو نه، هغوی د خپلو حکومتونو نه په هره برخه کې ملاتړ کړی دی. د هغوی ننګه کړی دا دغه د ممبر د لارې خلکو ته د هغوی غږ رسولی. نو دا د دوی مسؤلیت دی چې دا غږ باید ورسوي. د دوی وجیبه ده که چېرته امنیت وي، که چېرته صلح وي، یعنی دوی کولی شي چې په ازاده فضا کې په ښه ډول په جومات کې تدریس ورکړي، همدغسې د جمع لمونځ ورکړي، همدغسې په ممبر کې خپل واز او نصیحت خلکو ته وکړي. د خپل مسؤلیت ادا کړي. که چېرته امنیت نه وي، صلح نه وي، نو هیڅ کار هم نه کېږي. بیا هم چې موږ په ټوله معنا ورسره همکار یو، په ولس باندې هم غږ کوو، په دیني علما کرام باندې څوک چې د دې حرکت نه خبر نه دي په هغو باندې هم غږ کوو چې د حرکت سره باید لاس یو کړي، ورسره همکار شي. زما په ګمان فکر کوم چې دا به نور اخري حرکت وي. که د دیني علما کرام حرکت نتیجه ور نه کړه، بیا به هیڅ شونې نه وي چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي. اوس په افغانستان کې صلح ته موږ دغسې ضرورت لرو لکه یو ژوندی چې اکسیجن ته ضرورت لري.
مننه
مننه د تاسو درې واړو خاغلیو نه بیا هم د ازادي رادیو اغه اوریدونکو ته چې هم د اوس لمنګ سره یو ځای شوی د ځوان فکر خبرونه دریمه برخه ده. بیا هم خره غلاس ورته وایو د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مده په سویل کې د علماو خود جوش حرکت او په کې د ځوانانو ونده د باس ګډونوال مدي په پکتیا کې د علماو شورا مشر مولوی خالق داد حکانی د پکتیا ولایتي شورا وکیل ځوان تاج محمد منګل ځوان او د مدني ټولنې یو تنفعال ګل کریم سهار ټول ته بیا هم خره غلاس پم مولوی سے لنډو به دا خبر هم سره وکړو. هغه علما کرام ستر دی وسه پورې نه حکومت غاړی خې او نه دی علما خبر اوریدل دا اوس څومره فکر کېدلې سي چې هغه به دا خبر واوري یا هغه علما کرام چې حکومت په ملاتړ کار کړی دا او د وسلوالو مخالف لوري خبر ته غوږ نه دی خې هغه به څومره په دې کتارونو کې سره یو ځای سي.
زه دومره ویلې سم چې عالم هر چیرته چې دا عالم ده که چیرته د دولت سره یو څوک د دولت په پروګرامونو کې ونډه نه ده اخیستي البته دینی علما به ګیلمن وي هغه به څه ملاحظات لري او ملاحظات به یې دینی وي شرعي به وي. کله هم که چیرته یو څوک په یو خوځښت باندې باوري کیږي هغه خوځښت د یو چا تر تاثیر لاندې نه وي هغه آزاد وي مستقل وي خود اراده یې نو په هغه خوځښت نه هر څوک ملاتړ کوي هر څوک پیغه کې د خپل ځان مسؤلیت ویني هر څوک پیغه کې کولای شي هغه خپل ملاحظات او خپل نظریات چې لري پیغه کې ځای په ځای کې زه فکر کوم د دینی علماو دغه اواز او دغه خوځښت دا مستقیل ده د شاتر تاثیر لاندې نه ده دا د هر چا په خیر باندې ده که یو څوک دشي فکر کوي دولت دا فکر کوي چې د ما په خیر ده دشي فکر نه کوي که طالب دا فکر کوي چې د ما په خیر ده دشي فکر نه کوي که ملت دشي فکر کوي چې دا به یو طرف سره نه د عالم من حیث د عالم دنده مسؤلیت وظیفه خیر الناس من ينفع الناس د علما او خیر دا به هر چا ته رسیږي دا به محدود نه دا په یو مقام په یو کرسی په یو موقف په یو دندې پورې د دولتي تړاو نه لري خانه نو هغه علما چې تر اوسه پورې ځان ته مایوسی احساسوله د یو طرف او بل طرف سره نو ولاړ په بیلابیلو ملحوظاتو باندې زه فکر کوم هغه به د دې نه ملاتړ کوي هغه حقبینه علما که په دولت کې دي که د دولت نه دي باندې دي هغه علما که د طالب سره دي که د طالب نه دي باندې دي کنه دغه به ټول د حق ملاتړ کوي خدای دې وکړي چې زموږ د دغه علماو دغه اواز همداسې بې طرفه او خیرخوا د یو درېمګړیو مصلحینو ناصحینو په صفت باندې پاتې شي او د یو چا تر تاثیر لاندې رانه شي تر دې اوسه پورې
د سویل ختیځ نه یا پکتیا پکتیکا خوست او لوګر نه دغه حرکت تاسې نورم غځول هیله لري
زه فکر کوم چې د افغانستان قضیه هم افغانستان چې د جنوبی زون نه ده افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري او ورسره زموږ د علماو اواز د افغانستان تر خطوطو پورې محدود نه ده موږ د ګاونډیو هیوادونو اسلامي هیوادونو په علماو هم دغه غږ کوو د عالم اسلام چې کوم اسلامي مرکزونه دي د علماو مراکز دي پیغو باندې هم یو هم دا غوښتنه کوو تر څو د افغانستان د قضایا و دپاره په ملي او بینالمللي سطح باندې دینی علما د دې صلح او د دې امنیت راوستلو دپاره د دې بیرغ وړونکي دوی شي او مسلمان ملت دې نه ملاتړ وکړي.
مننه سهار صاحب د مولوي صاحب خبرو څور زیاتول غواړي.
بلې لکه څنګه چې د افغانستان ټول بدلونونه د جنوبی زون له طرفه شوی دی څنګه چې د جهاد غک پورته شوی دی د جنوبی زون نه پورته شوی دی چې سرو لخکرو ته ماتې ورکړې د اولین شروع دی همدې خوانه و نو زه په دې ویاړم چې د جنوبی زون علما دومره یو غټې خبرې ته ملا وتړله چې کدغه ته په ټوله معنا سره د افغانستان یا د جنوبی زون ملي تجاران او د ملي سرمایه‌دار او باسي اسي روشنفکر ځوانان د دې خبرې ملاتړ وکی او د خلک په دې رقم سپورټ کی چې هیڅ کومه مخکې دی وکیل سی په خبرو بتایي چې دا کوم پروژې هغه ونه لري چې مثلا دا کومه پروژه وي دا سه یو غیر متقین داسې حرکت وي چې په چا پسې تړلې نه وي واقعت صدر ډیر یو قوي حرکت ده. بیا مې هم د پکتیا ولسونه د دغزون د ټولو ولسونه مې دا هیله ده چې ملي تجاران ځوانان مدني فعالان ټول خلک دې سره د دې خبرې ملاتړ وکي او مالی وزانې برسته ورسره وکي.
مننه وکیل صاحب ستاسو پرختنه به پروسه کی
سي
په لندو به هم دی مولای صاحب او دی تاسو خبرو پته ای سره لکه څنګه دی خپل امریتات واجب دی په کارم دغه د چې اول کومولي سي ورته اشاره وکړه دی دینی علما کرام هغه کس هغه دینی علما کرام چې بي تفاوته پاتې دي نه په مخالف کې کوم نظر لري نه په موافق نظر لري یغو عمل به د پختل سي دي ولی بي تفاوته پاتې دي هغه دینی علما کرام چې دینی نظام په مثبت لوري نظر لري او دینی په مخالفت لري دوی هم باید سره کې نه اختلاف باید لمنځه یوسي داسې زمينه باید برابر شي بل په طالبان ورونو باندې مونږ غږ دي چې دغه دینی علما کرام دی همدغه کسان دی که هر چا مخالفت وکړي که هر څوک مخالفت وکړي فکر کم چې دیغه انجام به ډیر بد وي او موږ بیا هم دی ولایتي شورا دیو استاد پتوګه په دوی باندې غږ کوم چې راځي د سولې د پروسې سره یو ځای شي که هر ستونزه لري که هر مشکل لري که هر ستونزه تاسو ول مشکل ول کوم ملحوظات یا غوښتنې لري لمونږ سره شریک کړي مونږ په ټوله معنا لتا سره همکار یو تر څو په افغانستان کې د سولې امنیت ته ولر خلاص شي
مننه لتا سي ټولو خاغلی څخه د سول ختیځ زون علماي مو یو دولس مدیس پریکړلیک هم صادر کړی په دې پریکړلیک کې د شاوخوا 1500 علما او پاستزولې ایمز لاسلیکونه سوي دي او څو ورځې وړاندې غونډه کړې و په دې پریکړلیک کې و ماده 10 راځي سلورمه ماده د جنوب زون علما په دولت او طالبانو دواړو باندې غږ کوي چې د خپل اختلافاتو د حل لپاره د اسلام د سپیڅلي دین لارښوونو ته غاړه کېږدي د دینی علما او د ملت خیرخوا مشرانو منځګړیتوب لپاره د خبرو لپاره د وخت او ځای پټاکلو کې مرسته وکړي نو پریکړلیک دولس ماده ایز ده نو موږ دولس واړه مادي نسل وسله د ټول پریکړلیک نه مامده خبر راوخیستل او موږ هیله هم ده چې افغانستان سوکاله او آباد وسی مننه کور ما آباد
تاسو نه مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ او موږ आवाज ما نو خپل وطن والو ته ورسو
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.